دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2018 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو په ورستۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له نړیوالې ټولنې څخه د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده. وایي چې دا د حکومت لپاره مسلې جوړوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
پایل د خبرونو له سرټکو څخه، د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درور لپاره به نړیواله ټولنه قایله کوي. د نړۍ 15 لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو غږ کړی دی. د نیټو د بهرنی چارو وزیران نن په برلین کې غونډه کوي چې د لیبیا په اړه خپل راتلونکي ګام بحث کړي. د جاپان پاچا نن په لومړي ځل د زلزلې او تسونامي ځپلو سیمو سفر کړی دی. د پخواني شوروي اتحاد صدر میخایل ګورباچوف د جرمني په ښار میونخ کې د ملا د هډ اپریشن کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درولو لپاره به نړیواله ټولنه قایله کوي. پرون کامی اسمبلی ته په خپل وینا کې یوسف رضا ګیلانی وویل چې نړیواله ټولنه د قایله کولو مقصد پر امریکا فشار اچول دي.
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں
ٹولہ نڑے کے چیز امنگ سمر دوستان دی منگ حقوی تدا باور ورکو چھے ڈرون پی دونا زمونگ لپارا مسئلے جوڑوی چھے لوجی ہے قبائلی وگڑی دا ترہگر و سرا دا یوزے کے دو خطر زیادتی کی نو دا دے دا پارا نڑی والے رو رولے دا با منگ دا وایو چھے تاسو دے لڑکے پا امریکا فشار زیاد کرے.
دا پاکستان وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کرچہ ہم پاکستان دا ڈرون بریدونو پشکارا مخالفت کوي. خدا سویل کیجی چھے دا حکومت پا پٹھا لامریکا سر دا بریدونو پاڑا سلا دا. د نړیوالو د نړی 15 لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو غږ کړی چې دا ډول مخ په وده هیوادونو ته په نړیوالو چارو باندې خپل غږ په قوي توګه پورته کول موقعه ترلاسه سي. چین، د برازیل، روسیې، هند او جنوبی افریقا مشرانو نن د چین په جنوبی ښار ګوټي سنایا کې خپل کلنی سرمشریز کې سره ولیدل. د خبرو اترو په پای کې د روسیې ولسمشر دیمیدری میدتوف ویل چې دوی په دې خبرو زور ورکوي چې باید په لیبیا کې زور استعمال نسی.
زموږ ګډ دریز دا دی چې د دې ستونزې حل دی د زور نه، بلکې د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو راوستل سي.
د روسیې ولسمشر دیمیدری میدتوف هلته د نیټو د بهرنی چارو وزیران نن په برلین کې غونډه کوي چې د لیبیا په اړه خپل راتلونکي ګام بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو هوایي ځواکونه د درې اونیو بریدونو وروسته کامیاب نه سو چې د یاغیانو پله درنه کړي او د ممر قذافي د ځواکونو مخه ونیسي چې ولسي وګړي په نقشه نه کړي. د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسین د غونډې په پیل کې وویل چې تر څو د قذافي ځواکونه پر ولسي وګړو بریدونه کوي، نیټو به خپل هوایي حملو ته دوام ورکوي.
اخری نتیجه هم دا ده چې یوازې فوزی زور دا بحران نشي حل کولی. دا په لیبیایي ولس پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په حقله فیصله وکړي او دا د نړیوال ټولنې د رابطې د نوې جوړ شوي ډلې کار دی چې سیاسي حل ته وده ورکړي.
د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسین د لیبیا د ستونزې حل لپاره لټولو لپاره هلته په کایره کې هم عرب بلیګ غونډه کوي. د غونډه مشري د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د عرب لیګ سیکرټري جنرال عمر موسی کوي. یو چارواکي نور الدین مزنی ویلي چې په غونډه کې په لیبیا کې د اوربند عملي کولو طریق کار بحث شو. د جاپان پاچا نن په لومړي ځل د زلزلې او تسونامي ځپلو سیمو سفر کړی دی. په 11 مارچ راغلي زلزلې او تسونامي اټومي پلانټ اغیزمن کړی وو چې له وجې د تبکاري بحران رامنځته شوی دی. پاچا اکه هیتو او ملکی میچی کول آرام سمندرګي سر نږدې په آساهي شهر کې د دوو پناځایونو کتنه وکړه. اوس هم 140,000 خلک په دې پناځایونو کې ژوند کوي. د ناورین 28,000 کسان وژل دي. اروپای ټولنې نن د ایران د دود دیش چارواکو پنګي کنګل کړي دي. په دوی کې پولیس، پوځیان، نیمه ځواکونه، عدلیه او د جیل چارواکي شامل دي. د دوی د پنګو کنګلولو وجه د حکومت مخالفه مظاهرچانو، خبریالانو، فعالینو او زدکونکو پر ضد د بشري حقوقو تیرای دی. اروپای ټولنې د دغو کسانو فهرست نن جاري کړی. په دوی کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې اوربندې په 2009 کې د ولسمشر احمدی نژاد د بیا منتخب کېدو پر ضد مظاهرو باندې د بندیز لګولو تور نه دی. د پاکستان حکومت د نوي حج پالیسي تر مخه به 1,30,000 کسان سش کال حج ادا کوي. په سرکاري توګه تلونکو هغه کسانو ته به د حج ویزې ورکول کیږي څوک چې مخکې خپل درخواستونه جمع کړي دي. حکومت وایي دا ځلې د قوراندازۍ نظام ختم کړی دی. د حج درخواستونه به د سبا نه ورکول کیږي چې د مې تر 10 نیټې پورې به دوام لري. حکومت وایي د حج د درخواستونو ورکولو لپاره یې په ملک کې 15,000 مرکزونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر تیمو په کال وایي د پاکستان حکومت څخه د باندې 600 میلیونه ډالر ته په سمدستي توګه سخته اړتیا لري چې د سیلاب ځپلو د بیا ودانۍ په کاروي ولګوي. د پخوانی شوروي اتحاد صدر میخایل ګورباچوف د جرمني په ښار میونخ کې د ملا د هډ اپریشن کړی دی او حالت یې مخ په ښه کېدو دی. د ده سرجن مایکل میر په لیکل شوي بیان کې ویلي چې اپریشن شو سو او د دوی ناروغه ډیر په تیزي سره ښه کېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لړنړیوالې ټولنې څخه د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړې ده او وایي چې دا د حکومت لپاره مسلې جوړوي.
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں.
دا چې د ډرون بریدونو په حق له د امریکا او پاکستان د اختلاف نقطه څه ده یو شنن کې په اړه وایي.
امریکن سکل خپل انټيليجنس باندې اکشن کی او نو بیا هغه ټیم هغه طالبان یا دهشتګرد پکې مړ کی سکوم آی ایس آی ته نشته دي نو دغه پکې ډیس اګریمنت ده.
د نیمه قبایلی سیمې درازنده اوسیدونکو غوښتنه کوي چې پروانه کورشمیرنه کې د حکومت ډلې هر کور ته ولاړ شي او خلک د مرستې سره وکړي.
سره مردوم شماري شي کوم څه یو اتنې نکي هغه کې کمی راغلی و دا و د ټول د خواهش ده چې هیڅ څوک هم پات نه شي.
په روان خبرونه کې کلتوري او ادبي راپورونه هم لرو. لمشال ریډیو سره وسی. زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري. ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې دوی به نړیوالې ټولنې ته درخواست کوي چې په امریکا فشار راولي چې په پاکستان کې نور ډرون بریدونه بند کړي ځکه چې دغه بریدونه د ترهګرۍ په ضد جنگ ته زیان رسوي او د دوی لپاره مسلې جوړوي. د وزیر اعظم دا خبره تیر ورځ د پاکستان د کامی اسمبلی په غونډه کې وکړه چې نور حال یې له اسلام آباد څخه د مشال راډیو خبریال عالم زیب خان په خپل راپور کې راکوي.
تیرہ ورځ قومی اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د ډرون بریدونو لوجه د ترهګرو سره سره قبایلی وګړي په نښه کیږي چې لوجه ویر سرګندېږي چې راتلونکو وخت کې ترهګر د قبایلی وګړي د خپل ملاتړ لپاره باوري کړي. وزیر اعظم جاتوی
جتنے ہمارے دوست ہیں پوری دنیا میں ہم ان کو کال کر رہے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں.
ټول نړۍ کې چې زمون سمره دوستان دي مونږ هغوی ته دا باور ورکو چې ډرون بریدونه زمون لپاره مسلې جوړوي ځکه چې د ډرون بریدونو له وجهې د ترهګرو سره سره قبایلي غړي هم په نښه کیږي چې له وجهې قبایلي وګړي د ترهګرو سره د یو ځای کېدو خطر زیاتېږي. نو د دې لپاره نړیوالې ورورولۍ ته به موږ دا وایو چې تاسو د لړکې په امریکا فشار زیات کړي او پاکستان به خپله هم د امریکې نه دغه غوښتنه کوي چې که دا ډرون بریدونه داسې روان وي نو زموږ کار نور هم ګراني او زه هیله لرم چې د دې ټول فشار وروسته به امریکا دا ډرون بریدونه بند کړي.
د وزیر اعظم د خبرو نه وړاندې د مخالف ډلو مشر چودھری نثار علی خان هم د پرونی ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. بلخوا هم د پیپل پارټي سره تعلق لرونکي د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده شټان د دغه برید په ضد د اسمبلی د کاروای څخه بایکاټ وکړو. دې سره سره تیر شپه د پاکستان خارجه دفتر هم د تیرې ورځې ډرون برید غندنه کړې ده او د خارجه دفتر نه ترلاسه شوی یو بیانیې تر مخه د پاکستان خارجه سکرتر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منډر ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو لکه څرنګه چې په راپور کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د امریکایي بے پیلوټ الوتکو په بریدونو به له نورو هیوادونو سره خبرې کوي.
نن سرخار اسلام آباد کې د خارجي دفتر ویان دي تهمینه جنجو یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او پاکستان او افغانستان دواړه په افغانستان کې پرمختیايي کارونه شروع کول غواړي. هغه زیاتوي
پرایم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی ول وزٹ کابل فار ا ڈے لانگ وزٹ آن 16 اپریل 2011.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی با پشپاڑسم اپریل دا افغانستان دورہ کوي. هغه بالتا دا افغان اولس مشر حامد کرزی سره په دواړه هیڅ اړیکو او په سیمایز معاملو خبرې کوي. پاکستان او افغانستان دواړه په افغانستان کې پرمختیايي کارونه شروع کول غواړي. دغه سه هم د دې میاشتې په 28 او 30 نیټه د هند او پاکستان ترمنځ به هم مذاکرات شروع کیږي. د یو تپوس په جواب کې تهمینه جنجوا اویل چې موږ په قبایلي سیمو کې د بے پایلټ الوتکو بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوو.
The Prime Minister's statement was very clear. I don't need to elaborate on it further, but obviously as Pakistan
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د بے پایلټ الوتکو بریدونو په اړه کوم بیان ورکړی دی هغه پوره دی. خو موږ امریکا سره د بے پایلټ الوتکو بریدونو ختمولو په اړه په هر کچ خبرې کړې دي. د بے پایلټ الوتکو بریدونو په اړه زمونږ کړنلاره بالکل واضحه ده او اوسنۍ ورځو کې چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ترمنځ کوم ملاقاتونه وشول امید لرو چې هغه به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور ثابتېږي. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې سبا به یو کم نوي هندي قیدیان په واگا بارډر هند ته ورکړی کیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د انیسا اجمل راپور تاسو واورېدی چې پکې ویل شوی چې د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی تهمینا جنجا ویلي چې پاکستان خپل گاونډي هیواد افغانستان سره خپل اړیکې شکول غواړي او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به پر 14 اپریل د افغانستان دوره کوي او خپل افغان سیال حامد کرزی سره به پر دوه اړخیزه اړیکو هم ژغیږي. اوس یو ځل بیا راځو د ډرون بریدونو راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د امریکای بی پلوټ الوتکو په بریدونو به له نورو هیوادونو سره خبرې کوي. پر قبایلي سیمو د بی پلوټ الوتکو بریدونه له مودې راهیسې روان دي او زیاتره دا بریدونه پر شمالي وزیرستان کیږي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې دا د حقانی او القاعده ورپکو پیاوړي مرکز دي. په دې سیمو کې د بی پلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د مشال رادیو همکار پامیر ساحل له بیلابیلو پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه اغیزمنه کوي. نوموړي د خپلې وینا پر مهال دا هم ویلي د دې بریدونو په اړه به له نورو هیوادونو سره خبرې کوي. پاکستان د کشمیر او له هند او افغانستان سره د ځینو نورو مسلو په اړه په نړیوال کچ خپل غږ تر ملګرو ملتونو او تر هر ځای رسول دی، خو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د دې هیواد ځینې مشران د هیواد دننه خو احتجاج کوي، خو د باندې یې داسې کومه تګلاره نه ښکاري. د دې جلسه په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر صاد وايي د کشمیر او د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله یو قسم نه ده.
کشمیر مسله چې کوم ده نو هغه خو بله مسله ده. هغه د پاکستان نور ضروریات چې کوم دي د کشمیر هغه کې د اوبو ډېره لویه مسله ده، ځکه چې د سیندونه سمه چې پاکستان په لاره باندې راځي هغه ټوله شروع هغه ځنه کېږي. دا خو دغه لخته شو افغانستان لخته چې کوم ډرون دغه دی، نو زما په خیال باندې دغه باندې لکه د پاکستان چې کوم دغه کمزور دی هغه دا دی چې مطلب چې کوم دغه د آزادي ده یا سوورنټي ده، نو هغه خو چابل چاهم هغه باندې اثر انداز شوي دي. مطلب چې کوم دغه ملکي جنګیالي دي نور مزاحمت کار چې کوم افغانستان کې دي هغه خو اوړي روړي، نو دا هم د پاکستان د آزادۍ او د سوورنټي خلاف دغه ده. امریکا هم کوي.
د بریګیډیر صاحب په خبره په هیواد کې دننه احتجاج کول ایوازې د سیاست کول دي.
نو دې باندې خو زموږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه خو دې باندې سیاست کوي، چونکه پاکستان کې شدید امریکا مخالف تاثرات دي، نو دغه وجه باندې چې کوم دی نو دغه کوي د پارٹی پالیٹکس جو ته وي یا پالیٹکس پہ کوي سیاست پہ کوي خپل دغه مذهبي پارٹی وګوره کو نور وګوره.
د پاکستان په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د پاکستان تر واک لاندې نه ده. د نوموړي په خبره پاکستان چې په نورو ځایونو کې کوم عملیات کړي دي هغه په بشپړ ډول نه دي بریالي شوي.
هر
کله چې داسې سیمه کې برید کیږي چې هلته د پاکستان ملاتړ دي یا د پاکستان تر واک لاندې وي، نو بیا پاکستان زیات شور کوي، خو زیاتره بریدونه هغه ځای کیږي چې د پاکستان تر واک لاندې نه دي. د پاکستان پاوز په نورو ځایونو کې هم خپل پښه پخه نه ده ایښې، یعنی په نورو ایجنسیو کې هغه عملیات کوي خو بریالي سوي نه دي. نو ځکه د شمالي وزیرستان له ډلو سره اوس کار نه لري، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډلې د پاکستان پر ضد په کاروایو کې دومره لیوالتیا نه ښیي. نو په دې ډول پاکستان یو ترجې جهی تګلار لري او زما په خیال دې ته بدا نه وایو چې ګنی پاکستان د دې ډلو ساتنه کوي بلکې دا یو ترجیحي پالیسی او تګلار ده
میرا خیال ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکیں گے لیکن پاکستان جو ہے ایک پریفرنشل پالیسی کرتا ہے
په ناروی کې د سیاسي او قبایلی چارو کارپوها فرحت تاج وای د غربي رسنیو له رپورټونو سره سم د پاکستان او امریکا یو پټ تړون شوه دی چې تر مخې دا سلا راغلی ده چې د امریکا بی پیلوټه الوتکو بریدونه به په قبایلی سیمو کې روان وي خو پاکستان به په دې خبرګون نه خي د دې پوښتنې په جواب کې چې کتړون شوه دی نو بیا د هیواد دننه د دومره احتجاج لامل څه دی فرحت تاج وای
نو د دې د څه ښکاری کنه چې دا اندازه ده یو خدا ایسای سره په مغه باندې کیږي کنه دوه خپل کې انفارمیشن ایکسچینج کوي د ډرون اٹیکس لپاره خو د امریکنز خپل انټیلیجنس هم شته دا نو بیا امریکنز کله خپل انټیلیجنس باندې اکشن کوي او نو بیا هغه ټیم هغه طالبان یا دهشتګرد پکې مړ کی سکوم ایسای ته نشدو دي نو دغه پکې هغه دا
دا فرحتاج په خبره د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو د احتجاج یا د سخت خبرګون په اړه دا ویل چې د پاکستان او القاعده دریض شاید یو دی دا به سم نه وي ځکه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د افغانستان په اړه یو ځانګړې تګلاره لري خو دا ده چې د پاکستان او القاعده مقصدونه یو بل پیاوړی کوي په داسې ډول
پاکستان اسټابلیشمنت خپل پالیسی د افغانستان لپاره چې هغه کنټرول کول دا نو هغه مین مقصد دا ده القاعده خو انټرنیشنل یو ارګنایزیشن دا ویسټ باندې ډیر هغه کوي کنه نو دسه ډیر نشویل چې دا بالکل یو غونډه هغه ده خدا دسه دا چې د القاعده مقصد د اسټابلیشمنت دا مقصد دا یو بل هغه کوي
د سیاسي او قبایلی چارو شنون کې فرحت تاج وای پاکستان داسې خلک ساتلی دي چې د لارې یې د افغانستان کنټرول په خپل لاس کې ولري
تاسو ګورئ د ډرون اٹیکس خلاف څوک دي څوره د مذهبي پارټۍ نه دي څوک پرو طالبان دي یا القاعده سره څوک خیالات ملاويږي هغه خلک مخالفت کوي نور په فاټا کې په کومو علاقو کې صدا ډرون اٹیکس کیږي نو هغه خلک هغه نه کوي ځکه چې دا دهشتګرد مړیږي هغه ترتنګ دي دی اٹیکس کې هغه مړیږي خلک ترتنګ دي پاکستان فوج تر ځان نه خلاصي ما ته داسې لګي چې دا ډرون اٹیکس حکم کیږي دی کې پاکستان اسټابلیشمنت حکم دا خلک ساتلی دي دا سټریټیجیک اسټس ورته یا طالبان سره ورته افغانستان کنټرول کول دي پر هغه اسټس ورته ډیمیج کوي
د پاکستان په خوانې فوجي او د دفاعي چارو کارپو بریګیډر صاد وای په دودیز یا روایتي جګړه کې خو چې څومره مخالفین ووجل شي نو دا کامیابی ده خو یوازې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو لاله د ترهګرۍ پر ضد جګړه نشي ګټل کېدای په بیلابیلو رسنیو کې او په دې ورستیو کې د یو امریکایي خبريال او لیکوال باب وډوردز په کتاب د اوباما جګړې یا اوباما زوارز کې هم لیکل شوی دي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکایانو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي او بهرني ورپکې دي ووجني
پامیر ساحل چې تاسو ته د ډرون بریدونو په اړه خپل راپور اوروي
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سوار سیدلې یو مطبوعاتي کتنې ته د نېشنل انټرست مجله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې ده اوایي دواړه هیوادونه شملګري نه دي بلکې په یو وخت شملګري وي او په بل وخت بیا د یو بل دښمنان سي د دغه مقالې مهم ټکی د مشال ریډیو همکار ګولایاز درته اوروي
مجله د نېشنل انټرست مقاله د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه لیکلې ده او مقالې ته د ټول عمر لپاره د دوستۍ او دښمنۍ عنوان ورکړی دی مجلې د ورسپانې وال سټریټ جرنال حواله ورکړی ده او لیکي چې پاکستان امریکې ته د استخباراتي کارکونکو او په ډرون بریدونو کې د کمی وینا کړې ده مجلې د امریکې یو لوړپوري چارواکي د خولي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننټ جرنل شجاع پاشا او د CIA مشر لیوان پنټا د ملاقات په اړه لیکي چې د خبرو اترو مرکزی ټکی د دواړو هیوادونو ګډه همکاري د دواړو هیوادونو امنیت لپاره ضروری ده مجله د نېشنل انټرست د ځینی سیډونکو د نظر په مقاله کې لیکي چې د پاکستان دا غوښتنې د ریمان ډیویس د نیولو وروستو په سفارتي کچا اړیکې چې کومې خرابې شوې وي د هغې په تناظر کې کوي د ریمان ډیویس مسله بذات خود د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو ذریعه وه مجلې د ISI مشر پاشا د جرمني مجلې ته دوه کاله وړاندې د طالبانو او د دوی د مشر ملا عمر د دفاع بیان حواله ورکړې ده او لیکي چې ملا عمر ته د خپل نظری ازادي شته او هغه دا چې افغانستان کې امریکایان وجني د د پاشا دا وینا د امریکای او پاکستان ترمنځ اړیکی نور هم اغیزمن کولی شي. مجللی کې چې د لسیزو راسی پاکستان ځواکونه د اسلامي ورپکو ملاتړ کوي، نه چې د دوی نظریه سره، بلکې هند ته د غواخ لپاره د دوی مرسته کوي. د 11 ستمبر په خروستو پاکستان پر ځای د دې چې بیرته توازن یې راوستي وي، د پاکستان صدر جنرال مشرف او د هغه فوزی کمانډرانو په سرګنده توګه د ترهګرۍ ضد جګړه کې ملاتړ اعلان وکړو چې خپل د دریم لاس جنگ کوونکي اساسي خوندي وساتي، او د دې نتیجه دا راووته چې د دواړو اړخونو نه فشار زیات شو، د امریکای پلاوه هم او د اسلامي اورپکو لخوا هم. مجله دی نشل انټرست لیکي چې په دې حالاتو کې دواړه خیزه اړیکې هم کړکیچن شوې وي او یو شمېر ډرامې مخې ته راغلي. تیر کال افغانستان ته وړوندکې د ناټو ټینکرونو بندیز ولګو، او د دې نه وړاندې چې کله اوباما د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کړه، نو پاکستان وویل چې طالبان د اسلام آباد نه شل میله لري پراته دي. د مقالې په پای کې مجله دی نیشنل انټرست لیکي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ باوجود پاکستان او امریکا ښه ملګري نه دي، بلکې دوی په یو وخت ملګري او په بل وخت دښمنان وي، او دواړه هیوادونه د ګډې همکارۍ ته په جلا جلا نظر ګوري.
ګران اوریدونکو، ګلایاز وو چې تاسو ته د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د نېشنل انټرست د مجلې د مقالې مهم ټکي در اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
زمو شغله مشال ریډیو اوري چې تاسو اوس د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ. اوس زو د سوات پر لور. نن د سوات په منګور کې د وکیلانو صوبایي کنونشن وسو چې پکې د سوات سربیره د مردان، بنیر، سوابی او چارسدی وکیلانو هم ګډون کړی وو. دغه کنونشن ګډونوالو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سوات کې دی ژر تر ژره دارالقضا جوړ کړي. د کنونشن مشري د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن مشري آسمه جهانگیر وکړه. د کنونشن او په دې موقع د سو پریکړو په اړه به نور حال له منګوري څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې راپور کې واورو.
د کنونشن د ملکن دارالقضا لپاره جوړ کړی شوی ودانۍ کې اوشو چې دې کال جنوري په 13 نیټه د دغه پرانستا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی کړی و. کنونشن ته وړمه وینا کې د ملکن اکشن کمیټې مشر اصغر خان وویل چې دلته دارالقضا لپاره ودانۍ اغسته شوې ده، ولی اوس صرف پیښور های کورټ دلته ججان نه لګوي چې له وجې د سیمې په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پیښور های کورټ صدر محمد اقبال خان هوتی وویل چې مونږه د ملکن وکیلانو سره ملاتړ کوو او هر قسمه مرستې باور ورته ورکوو. په دغه موقع د اسلام آباد نه په خصوصي توګه راغلي د اسلام آباد های کورټ بار صدر آسمه جهانگیر وویل چې وکیلانو د انصاف او اصولو لپاره جدوجهد کړه ده، نه چې د شخصیتو لپاره. کچری چیف جسټس د ملکن دارالقضا جوړولو کې خندان جوړوي، نو که وکیلان د جرنل په ضد سړکونو ته راوتای شي نو د چیف جسټس په ضد هم دغه احتجاج شروع کولای شي.
اگر چیف جسټس صاحب ہماری ایک نہایت جائز بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی کئی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سیاسی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. وکلا کی تحریک سے نہیں سیکھے، اس سے بہت پہلے سے سیکھے ہیں اور ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں.
دسوات پاڑا میرمن آسمہ جہانگیر اویل کا ہر زیادہ عدالت نہ بغیر وجن کی گی نو مونگ بے مخالفت کو او پسوات کے پا سونو نی ولیشوی خلقو باندی دی عدالت کے مقدمے اچل ولیشی او دوی تاریخ پل حق ورک ریشوی.
فوج کا کام قطن یہاں پہ سویلینس کی انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے، فوج کا کام قطن یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کسٹڈی ہومز بنائے اور لوگوں کے بچوں کو کئی کئی مہینے وہاں پہ رکھے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں.
فوج ته هیڅ حق نشته چې هغه په هامو خلقو باندې خپل عدالتونو کې مقدمه اوچلوي یا پلټنې وکړي. هر ځای کې که د قانون او د انصاف خلاف ورزي کېږي نو موږ به مخالفت کوو. دغه کنونشن ته خپل وینا کې لطیف افریدی وویل چې عدلیه په غلطۍ باندې غلطي نه کوي او خپل وعدې دې ترسره کړي. ګینه د ملکن وکیلانو سره به د ملک 1,05,000 او د صوبې 50,000 وکیلان اوګه په اوګه ولاړ وي.
دا خبره په ډاګه کوو چې کدوه کاله د جابر خلاف جنګېدی شو نو دا دوه میاشتې د چیف جسټس خلاف هم جنګېدی شو. بالکل نورې به ډېرې خبرې وي، خو د سوات په حواله کې او خاص کر دې
دارالقضا دارالقضا و تمو ایدا پاین کی ہائی کورٹ دے سڑیا گورا پشاور ہائی کورٹ میں گورا سرکٹ بینچ دے او دا آئین تقاضا دا کدا چا خوخوی او کدا چا خوخنوی دا ہائی کورٹ رات جوڑئی
دا کنونشن پا آخر کے پا متفقہ توگا ملکن دارالقضا کے دا ججانو لگولو او عدالت کے کار شروع کولو غختنی قرارداد پاس کرشو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی؟
یار نن پکار کیوم او د مشال ریڈیو خپرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کده سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چی انٹرنیٹ لری نولی کا www.mashalradio.com داد مشال راڈیو دا وی پانی پتا دا دلتا نئے آواز ننے یا پرونی خبرونی آوری دلشی بلکہ دا کل نا چی مشال راڈیو شروع شوی دا لہاغ ورازی نا تر نن ورازی دا ہر ورازی خبرونی چی وغواری نو آوری دلشی
ترشتیا وائی؟
او د مشال راډیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه ووره.
هو ورشه.
زموږ شاغ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د نورې سیمو په ګډون په نیمه قبایلي سیمه درازنده کې هم د کورشمیرنې لړۍ روانه ده. ځایي خلک غوښتنه کوي چې د کورشمیرنې حکومتي ځانګړې ډلې دي هر کور ته ورسي چې دا ډول دوی خپل اندراج وکړای سي او د دې لارې خپل حقوق ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سلام مسعود په خپل دې راپور کې راکوي.
د پښتونخوا د نورو قبایلي سیمو په سیر نیمه قبایلي سیمه درازنده چې اف آر ډیر اسماعیل خان هم ورته ویلی شي کښې د کورشمیرنې کار مخ په وړاندې روان دی. خو د سیمې اوسېدونکي په دا برعکس ځینې تحفظات لري او خپل تجویزونه هم وړاندې کوي. یو قبایلي بیایي
زه مشتاق شیرانی قانون شماری باندې زموږ دغه اعتراض دی. اول یو کمې ډیوټۍ ولګادي دا جانبدار زموږ چې د غره علاقه د ډېره وسیع واریز هغه ته دوی مکمل نه ورسایي. قانون شماری صرف براینا وسیع فکت را ښکاره نه شي ورته. د دې کاهلۍ او خیانت نقصان دغه دی چې د دې دغه زموږ چې کم آبادي ده هغه مکمل نه شي شو. اصل کې چې کم حقوق ملاوه دي خو قانون شماری او مردم شماری باندې ملاوه دي. زموږ دا مردم شماری او قانون شماری صحیح نه وسیع
یو بل قبائلی نیک نظر شرانائی تجویز پیش کوي چې کورشمیرنې کامیابولو د پاره دې په درازنده کښې شکایتي دفتر قایم او د کورشمیرنې عملہ دې هر کور ته ورسي.
موږ د خانه شمارۍ والو ته دا درخواست کوو چې دوی چا ډیوټي لګولي هغه د ټول هر کور ته ورسوي او د هر کور مشر سي وي له هغه د پوره پوره معلومات وکړي. په دې سي تر مردم شماري سي کوم څه معلومات کی دفتر پر شکل شکایتی دفتر کو فائدہ داری کوش میرا سرچ میرے
سلسلہ میں چدنی قبائلی سیمے درازندہ نائب پولیٹیکل ایجنٹ احمد خان وزیر سارا رابطہ وکڑا اغوی وویل چې په درازنده کښې د خانشمارۍ په غرض بشپړ انتظامات مکمل شوي دي.
کوم چې د خانشمارۍ پروګرام لګیا دی په دغه کښې میسو په اف آر ډی خان کښې چې کوم خلک لګیا دی دغې سره د پولیټیکل ایډمنسټریشن او د مشرانې او د علما پیرا پیرا تعاون دی. میر دا کوشش وي چې دا غریب علاقاتو چې چا حق تلفی ولسي او دا کوم کمپین چې دی دا په صحیح طریقه وچلېږي. که تا څه ریزرویشن وي هغه کې میز خلته ویلي دي چې بیا میز ته په ټایم یا چې میز هغې تدارک کوي. امید دی چې دې لاوی ډېره په شفاف طریقې سره او په امن طریقې سره سرته ورسېږي.
د کورشمیرنې دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر نولسمې نېټې پورې په لاپسې روانه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
ګران اورېدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هره ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې خپرونې لري. دا وخت په پېښور کې د مازدیګر 5:30 بجې کېدونکي دي. عبدالحی کاکړ به لنډ خبرونه واوروي.
Thank you.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درور لپاره به نړیواله ټولنه پر امریکا د فشار اچولو لپاره قایله کوي. په نیپال کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکی نن سهار د نامعلومو کسانو په ډزو کې ژوبل شوی. د پولیس په وینا موټر سایکل سپرو محمود آصف درې ګولې وویشتې او د پیښې له ځای په تېښته کې بریالی شو. ډاکټران د نوموړي حالت له خطره بهر شوي. د نیټو سیکرټري جنرال نن په برلین کې د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي چې تر څو په لیبیا د کرنل قذافي ځواکونه ولسی وګړي په نشه کوي تر هغه به د فضايي بریدونه دوام لري. د نړۍ پنځولو اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د جاپان بچا په لومړي ځل د زلزلې او سونابي ځپلو سیمو سفر کړی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې هغه په خپل هیواد ته په لویه پیمانه مهاجرت نه بلکې شم مهاجرت غواړي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته لاند خبرونه واورول او اوس زو د پاکستان پر لور. په پاکستان کې د افتونو د نظم کمی اداري او د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداري ویلي چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لړۍ پای ته رسیدلې خو د بیا ودانۍ اولنۍ مرحله شروع کولو لپاره دوی خپل تګلار جوړ کړی ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال انیس اجمل په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د افتونو د نظم کامی اداري ان ڈی ایم اے او د ملګری ملتونو اداري یو ان ڈی پی ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کومک مرحله ختمه شوې ده او اوس هلته د بیا ودانې اولنې مرحله به شروع کیږي. د ملګری ملتونو اداري یو ان ڈی پی ویان مهریم سعید مشال ریډیو ته وویل چې د بیا ودانې اولنې مرحله لپاره تر دسمبر میاشت پورې حکمت عملی جوړ کړی شوې ده. هغه زیاته وی مرحله شروع کړې شو. وس حکومت ملګری ملتونو او نورو مرستیالو په ګډه د بیا ودانې اولنې مرحلې لپاره یو ګروپ جوړ کړی دی. کم بچې په یو کم دیرش زیانمن ضلعو کې تر دسمبر پورې د بیا ودانې پروګرام پوره کوي. په دې مرحله کې به موږ په سیلاب ځپلو سیمو کې خوراک، کروندې، صحت، تعلیم، صفا اوبو، کورونو، ماحول او خلکو لا تحفظ ورکولو پاړه کار کوو. بلخوا تحفظونو د نظم کامی اداري ویاند او ممبر آپریشن بریګیډیر احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت ملکی د سیلاب ځپلو لپاره شپږ ملیون ډالرز امداد ضرورت دی او د کومک په مرحله کې قریبا لس لکه خلکو سره په کروندې کې مرستې کړې شوې دي او د بیا ودانې اولنې مرحلې کې به یو سل پنځوس سره خلکو سره په کروندې کې مرستې کیږي. بریګیډیر احمد کمال زیاتوي چې د بیا ودانې په اولنې مرحله کې به اول د سیلاب ځپلو لپاره کورونه دوباره جوړیږي.
زمون دا وخت کار د بیا ودانې اولنې مرحلې لپاره یو صحیح حکمت عملی جوړولو وروسته په هغې کار کول دي. د سیلابونو له وجې د ټول نه زیات کورونو تباهي په سیند صوبه کې شوې ده او په خیبر پختونخوا کې هم څه قریبا دوه لکه کورونه تباه شوي دي. دغه شان په خیبر پختونخوا کې د نهرو نظام ته هم ډېر زیان رسېدلی و او اوس هم که په وخت سیلاب ځپلو لپاره امداد ورنه کړی شو نو راتلونکي فصل ته به ډېر زیان ورسي. بلخوا د کومک مرحله به موږ تر پنځلسم اپریل ختمه کړو ولې اوس هم د سیلاب ځپلو لپاره موږ ته د شپږ ملیون ډالرو امداد ضرورت دی.
یاد دی وی چې تیر کال د جولای میاشت سیلابونو له وجې په ملک کې قریبا 2 کروڑ خلکو ته زیان رسیدلی وو او د 1200 نه زیات خلک مړ شوي وو او قریبا 13 لکه کورونه پکې تباه شوي وو. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زه د نړیوال راپورونو پر لور، خو په لومړي سر کې به تاسو ته د ناټو د خارجه چارو د وزیرانو د هغه سرمشري غونډې حال درکړو چې دا وخت د جرمني په سر ښار برلین کې روانه ده. د مشال راډیو همکار شاهین بنیری هم دا وخت د جرمني په برلین ښار کې دی چې د ناټو د غړو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې لپاره تللی دی. شاهین بنیری، که زموږ غوري په لومړي سر کې دار ته وایس چې نن په دې غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث وسو؟
احمد شاه جان، مننه. نن څنګه چې تاسو خبرې د دې غونډې مخه چې وا بنیادي نقطه چې وا غل لیبیا صورتحال او لیبیا کې چې کم د امنیت وزر او د غلطه د ناټو ځواکونو لخوا عملیات کیږي په غیبه باندې خبرې کېدې او په غیبه کې په دې خبر اتفاق وشو چې کم د دې د نور لسوا درې او یم قرارداد د ناټو د دې په خبره
لیبیا کی د ولسی وګړو د حفاظت لپاره د هر قسمه اقدامات کی پدې کې مختلف غونډې وشوې او اجلاسونه وشو او یو غونډه داسې وه چې په هغه کې ځینې لوړپوړو د لیبی رورولې لوړپوړو چارواکو د افغان خبریالانو سره غیر رسمي خبرې اترې وکړې او په خبرو اترو کې دی وویل چې نن سبا په نړۍ کې ډېر لوی ستونزې جاپان ستونزه ده د لیبیا ستونزه ده په منځني ختیځ کې حالات خراب دي د دې مطلب دا نه دی چې د عالمي رورولنې دیواله ټولنه د افغانستان مسله دا دی دا وایي چې افغانستان کې موږ ډېر زیات انویسټمنټ کړی دی موږ قربانۍ ورکړې دي دغه شان ته افغان ولس افغان عادي وګړي په دغه جګړه کې وژل شوي دي نو موږ هیڅکله د پخوانۍ غلطۍ چې موږ کمې کړې دي هغه به موږ دوباره نه تکراروو موږ افغانستان نه وځو نه بلکې موږ افغانستان ته ورننوځو او دا ورننوته چې دي دا به د دې لپاره چې دغلته موږ د پرمختیا کارونه وکړو دغلته چې د جوړجاړي کوم عمل دی د پولیټیکل ریکنسیلیشن هغه کې موږ د افغان حکومت سره مرسته وکړو نور پوری چارواکي دا وویل چې نړیواله ټولنه په دې باندې پوهیږي د افغانستان د ونډې هیوادونه د پاکستان ذکر وکړو چې هغه داسې لوبه کوي چې هغه په ښکاره یو خبره کوي او په پټه باندې دغلته د امنیت د وجه خرابولو کې یو کردار لري نو هغه نړیواله ټولنه په دې پوهیږي ځنې ځمکني حقیقتونه دي هغه نه موږ انکار نه کولی او موږ چې په افغانستان کې د پولیټیکل ریکنسیلیشن خبره کوو هغه یوازې طالبان نه بلکې د افغانستان هر هغه وګړي چې افغانستان کې اوسېږي هر یو قومیت چې غلط ژوند کوي دغه سره به خبرې کیږي
شاهین بنیرای یو بل پرسنه پیدا کیږي چې د ناټو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن هم دغه غونډې ته وینا کړې و د وینا د مهمو ټکو په اړه کوم معلومات راکړي چې د خپل وینا کې کوم ټکو ته ځانګړی توګه اشاره وکړه
احمد شاه زده د اوسم په هغه ځای کې ناست یم تر چې خبر اعلان انتظار کوي د راسموسن راتک چې غفر راځي او د خبري غونډې ته به وینا کوي دغه لومبه خبرې چې وی هغه د هرکلی کلمات چې هغه کړو چې کوم د بارنو سره وزیران راته د هرکلی وکړو د لیبیا په اړه باندې دغه خبرې وکړه چې موږ سره ما شریک کړي اوس دا غي چې کوم مهم خبري غونډه دغه اوس په دې وخت کې او دغه په اړه چې څه اپډیټ یې څه معلومات یې غوښتل تاسو سره بیا شریک کړم
ډیر مننه شاهین بنیرې ګران اوریدونکو د مشال رادیو همکار شاهین بنیرې وو چې د جرمني په سر شار برلین کې د ناتو د غړو هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې حال مشترکوي او اوس زو د یو بل راپور پر لور د برتانیې د بهرنی چارو پخوانی وزیر ډیوډ ملیبند وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په بهیر کې ډیره برخه افغانان په خپل واخلي او نړیوال دی په دې برخه کې پراخ سیمایز هلې ځلې وکړي نور حال د مشال رادیو همکار بشیر ګواش په خپل دی راپور کې راته اوروي
د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ ملیبند د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پراخې سیمېزې هلې ځلې پیل کړي ډیوډ ملیبند وایي اوس د دې وخت دی چې نړیوال په دې هیواد کې د سولې لپاره پر یو ټولیز حل کار وکړي او یو داسې حل لار راوباسي چې د طالبانو په شمول ټولې ډلې د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي ملیبند وویل چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې د افغانستان د لانجې له سولیزې حل لارې سره لیوالتیا څرګنده کړې خو وایي چې په دې برخه کې باید لا نور ډیر کار وشي
زه په دې باور یم چې موږ دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې په اړه خبرې یوې نوې عاجل مرحلې ته پورته یوسو او دوام ورکړو ناتو په دې هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لپاره د 2014 میلادي کال پای هدف ټاکلی دی خو په اوس وخت کې دا لوبې پای نه دی زما په عقیده دغه لوبې یوازې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو او د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو لخوا د سولې د هر اړخیزې موافقې په رامنځته کېدو سره ختمېدای شي د افغانستان لانجه د کورنۍ او بهرنۍ حل لارې غوښتنه کوي یوازې دغه سیاسي حل لار کولای شي چې په دې هیواد کې شخړې پای ته ورسوي
د برتانیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وایي د اوباما د ادارې لخوا د سولې د تړون لپاره د تیاری نښې ویني خو باید د سولې بهر کې افغانان په خپل ډیره برخه ولري ډیوډ ملیبند زیاتوي
ویره داده چې په افغانستان کې کېدای سي د ټولنې ځینې خلک داسې فکر وکړي چې دوی ته پام نه دی سوی. په یاد مو وي چې پښتانه د افغانستان 40% دي. یوه ستونزه چې موږ ورسره له تیرو څلور کلونو راهیسې د بیا پخلاینې په بهیر کې مخ یو، دا ده چې له دې داسې معنا اخیستل کېږي چې دا د غرب او طالبانو ترمنځ پخلاینه کېږي. نو ځکه زه وایم چې دا ډېره مهمه ده چې دا د طالبانو سره د غربي هیوادونو د پخلاینې بهیر نه دی، بلکې دا یو افغان سیاسي عمل دی چې د افغانستان د ټول خلکو رایې ته پکې احترام کیږي.
د ملي بینډ په نظر د مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره باید د ملګرو ملتونو لخوا د کوم اسلامي هیواد څخه یو منځګړی کس وټاکل شي چې د پخلاینې د بهیر په مخ یوسي.
ګران اوریدونکو، بشیر ګواښو چې په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر په اړه د برتانیې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ډیوډ میلیبینډ د څرګندونو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري. په عرب او منځني ختیځ هیوادونو کې په دې ورستوي کې راغلي انقلاب یا پاتون ایران لپام غرزولې دي. آیا په دې کې د ایران او امریکا ترمنځ لوی لوبه روانه ده؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی چې زموږ همکار حسیبا شهید تاسو ته اوروي.
په منځني ختیځ کې ایران هغه هیواد دی چې تر ټولو څرګند او فعال و، خو اوس داسې ښکاري چې غلی شوی، یعنی یو په هیر شوي هیواد بدل شوی دی. تر اوسه د عربانو د بیدارۍ په نوم د پیژندل شوي غورځنګ درې میاشتې کېږي، او په دې موده کې په واشنگتن کې د بهرنۍ تګلارې په خونه کې ایران هغسې څرګند نه دی لکه چې مخکې وو. په حقیقت کې په تهران کې د یو شمیر جکپور یو چارواکو ترمنځ د امریکا او اسلامي رژیم د اغیز په برخه کې ځینې نظرونه تر لنډمهاله خاموشۍ لږ پرمختللي دي. نیویارک ټایمز د اپریل په 2 پر دې نیوکه وکړه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د لیبیا د پیښو له امله ایران له پامه غورځولی دی، او په منځني ختیځ کې د ایران ځواک پیاوړی پاتې شوی دی. په واشنگتن کې د ایران او امریکا د ملي شورا د مرکز مشر ترینا پارسی وایي د امریکای چارواکو په خبرو کې همداراس د ادارې په پریکړو کې ورلمخه څرګنده شو چې په مصر کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د لاریون کوونکو ملاتړ کیږي.
In my own conversations with administration officials in regards to what is happening in the region,
ما چې له چارواکو سره په دې اړه چې په سیمه کې څه پیښیږي خبرې کړې دي، دا یو مخ کاره و چې هغه اصلي چوکاټ چې دوی له هغه دا پیښه په غور څاري، هغه دا چې څه ډول دا پیښه د ایران او امریکا ترمنځ پر سیالیو اغیز کوي. کله چې ورته وګورو چې څه په مصر کې پیښیږي، نو اصلي پوښتنه دا نه ده چې څه د مصر د خلکو په خیر دي یا د ډیموکراسۍ په خیر دي. اصلي خبره د ایران او امریکا ترمنځ سیاسي جغرافیه د اغیز په اړه ده. هر هغه پریکړه چې امریکای کوي یا هر پرمختګ چې کیږي په سیمه کې د ایران دریځ کمزوري کوي.
په بروکینګز انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د تګلارې د مرکز یو پروفیسر سوزانی میلونی وایي ایران دغه پاتون د ځان په ګټه تمامول غوړي.
آی ثینک ایران از بینیفیشری ان د شورت ټرم اف الموست ایوریثینګ دټ از هاپنینګ ان د ریجن انکلودینګ
زما په خیال د بحرین په ګډون په سیمه کې چې سر روان دي، په شام کې د ګډوډۍ نه پرته له هغه نه تر ټولو زیاته ګټه ایران پورته کوي. خو د دې نه علاوه د دې هر څه لوجې د ایران زاړه دښمنان دفاعي شوي او په واشنگتن باندې فشار راوستل چې خپل تګلارو ته بیا کتنه وکړي او د سیاسي مشرانو سره د پدې لړ کې خبرې اترې وکړي. ایران باید خپل ځینو زړو تګلارو ته وګوري او نوي مرستیالیان جوړ کړي.
په بحرین کې پاتون شو او په وروستیو کې هلته د سعودي عربستان پوځیان ځای پر ځای شول څو د امریکا د دغه ملاتړي هیواد مرسته وکړي. د لګکه سنیانو د حکومت له ملاتړه چې پر اکثریت شیعه وې کوي، داسې ښکاره شو چې په دغه واړه هیواد کې د ایران هیلې وځپل شوې. د بحرین پیښې د ایران دولتي رسنیو سخت څارلې او د شیعه ملاتړ یې کاوه. دا بیا د سوریې له پیښو سره توپیر لري. سوریه د ایران نږدې ملاتړی حکومت لري، نو د سوریې پیښې د ایران دولتي رسنۍ ونه څارلې. خو د بحرین په اړه په خپل ولسمشر احمدی نژاد د سعودي عربستان پر لاس وهنې نیوکه وکړه. ګلوبل انټلیجنت ویب سایټ د بحرین پیښې ډېرې مهمې ګڼلې دي او هغه د لیبیا او د افریقا په شمال کې تر نورو پاتونونو مهمې بللې دي. دغه ویب سایټ په نظر بحرین د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ مرکز ناست دی او د ایران هدف دا دی چې په فارس خلیج کې برلاسه شي. د برتانیا په برمنګم پوهنتون کې د ایران د چارو کارپو او د ای ای ورلد ویوز ویب سایټ مشر سکاٹ لوکاس دا هر څه یو ویرونکی چلند یا سوچ ګڼي. دی وای امریکا د ایران په برخه کې د 2009 میلادي کال تیروتنه بیا کوي.
مصر مشتدا ثابتول غواړي چې دا د پخوانی ستري لوبي برخه ده چې پکې دغه هیوادونه او خلک د شطرنج د ګټو په توګه استعمالېږي. دا خبره اوس ډیره زړه ده او دا د ایران په اړه خپل کورنی اهمیتونه بالکل لمنځه وړل دي. دا هیواد جدي کورنی ستونزې لري او یوازې دا ښکارا کول چې دا په منځني ختیځ کې د ایران یو لوبه ده دغه جدي ستونزې له پامه غورځول دي. دا غلطي امریکا په کال 2009 کې وکړه چې ایران ته یوازې د اټومي وسلو درلودلو په سترګه وکتل، خو په اصل کې څه روان دي هغه ځینې پاتې سول. دا اوس هم په 2011 کې دغه غلطي کوي.
ترینا پارس بیا وایي دغه حالات ته په کتو سره داسې ښکاري چې په سیمه کې د واشنگتن او تهران ترمنځ یو نوې سیالي پر رامنځته کېدو ده.
حسیبه شهید و چې تاسو ته په عرب او منځنی ختیځ هیوادونو کې د راغلي پاتون او د ایران او امریکا ترمنځ د لوی لوبي په اړه د مشال اډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال اډیو.
زموږه له مشال ریډیو څخوري ګران اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیټیکل انتظامیه د بیټنو قبایلو سره تعلق لرونکو اته څلويش خاصداران په دیني ولي چې د خپل تنخواګانو د نه لاسته راوړلو په ترڅ کې 13 ورځ مظاهره کول. په دې اړه ځای ملکان وایي چې له خاصدارانو سره زور زیاتۍ سوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود په خپل دی راپور کې راکوي.
دینی میں قبائلی سیمے جنڈولا ٹانک پولیٹیکل انتظامیہ دے بیٹانو قبائلیانو سرا تعلق لارون کی دلیویز لیا خاصدار فورس آغاد و کام پنزوس احلکار نیولی او دے ڈیر اسماعیل خان پا جیل کشے یہ بندیون کڑی دی چکومو دے اجتماعی ذمہ وارے دے قانون لان دے بند تنخواگانو بیاور کولو پا غرض احتجاج کولو. پدا لڑک شے یو خاصدار چخپل نم جواتاول نو خوشوی مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگ دا خاصدارو پر جیل کے بندیز بے خیت رائے اور
ملک رفت اللہ پتو بیٹنی خبر کہو دا چلور میں سے مخشے پو منزے چھ علاقہ سیٹل دا پدا شے دا غوا کیس وسوائی آ پدا بندی مجا مراعات بان کرا مجا چلور میں سے ددو غریبانو خلقو تنخواگانے بندی مجا نوری چھ کاروبار نس دا غا دے کلاس فور تنخواگانو دا خشدارے تیاستیو دا بارے چھ مجا خپل فریاد سناو کولو دے پارا پولیٹیکل انتظام یا ٹانگ تلاڑو چھ دے مجا فریاد بواروی فریاد خواہ سے نواروی دائی چھ
ملک حیات اللہ بیٹنا ہے خبریں کہو مجھ سرا زیادہ ناروا سلوک روان دا یہ مجھے پرون دوکم پنجوس خسیدہ پولیٹیکل انتظامیہ گرفتار کرے اگو غریبانو ہیچ جرم ندا کرے کسان دا معلوم ندا چی چا ہوتا شتول لیکن خسیدارو دی ٹول کلاس پور تنخواہ گانے چلو رو میاستو راسے بندی پرون ٹرانک تا دا ٹول ملازمین تلیلی و پل فریادی کول ہے غریب خلق دا دوی باندیا دیر جاتا ہے
پدا پاراک شما دی سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ ظفر بیگ بیٹانی سرا دے ٹیلی فون پر لکھا در ہفتے خاصا وکڑا خو آگوئی خپل ٹیلی فون پورتا نہ کڑو او پدگی رنگ نہ دے پولیٹیکل انتظامیہ چرواکی پدا پاراک شے سوے للو تا تیار شول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریجس اوري. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د ګاډو روزنی، مواصلاتو او نور سامان په مد کې پر دوی 144 کروڑ روپی لګول کیږي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي له پېښور څخه.
د خیبر پختونخوا د پولیس او د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د څنګه ترمنس یو لوازنامه لاسلیک شو چې تر مخه به د خیبر پختونخوا پولیس ډپارټمنټ ته 144 کروڑ روپو یا 1,000,000 ډالرو د پولیسو د استعمال سامان ورکړی کیږي. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانې ویان البرټو رادریګس مشال ریډیو ته وویل دی وایي د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ د نړیوال قانون په ځای کولو د څنګه مرستیال سیکرټر ویلیام آر براونفیلډ او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر پیاستورو په دستوره کې ګډون وکړو او امریکا او د خیبر پختونخوا پولیسو د 1.4 بلیونه روپو یا 1,000,000 ډالرو لوزنامه لاسلیک کړه او دا به د ګاډو، مواصلاتو او نور سامان د اغیستلو لپاره وي. البرټو رادریګس زیاته کړه چې امریکا د خیبر پختونخوا د ولس د حفاظت لپاره د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مرستې کوي.
These vehicles and equipment were funded by the United States and will support the Khyber Pakhtunkhwa police, including their elite force, in their mission to protect the local population.
De wai da gari aw saman ba America warkawi aw da mrasta ba da Khyber Pakhtunkhwa da police aw elite force da ulas da satani pa maqsad ki komak ukhri. Da America da safarat khane wayan ziyata kra che America ba pa Pakistan ki da ghair fauzi idaro da taqat ziyatawlo aw da tarbiyat nuri proje hum jari sati. امریکا په پاکستان کې د قانون د ټینګولو د غیر پوځي ادارو ته سامان او روزنه ورکوي او د دوی د استعمال لاندې ودانۍ جوړوي. تیر کال د پاکستان د قانون د ټینګولو د غیر پوځي ادارو سره امریکې د 8.8 بلیونه روپو د مرستې ژمنې کړې وې. سخ کال به د امریکې حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو ته 421 ګاډي ورکوي. په دې کې به بختربند ګاډي، ټرکونه، امبولانس، پرسنل کیریئرز، موټر سایکل ورکول کیږي او هغه نور سامان به هم ورکول کیږي کوم چې د دوی د میشن ترسره کولو لپاره ضروری دي. د دې لوزنامې په اړه په پاکستان کې د امریکې د سفارتخانې نه په خبره شوې یوې خبرپاڼه کې لیکل شوې دي چې د پاکستان لپاره د امریکې د مرسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلکې همکارۍ څرګندونه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تلیږنه کیږي
جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري او نه یوازې تاسو لپاره راپورونه او خبرونه وړاندې کوي، بلکې تاسو د خوشي او تاسو د دلچسپي وړ ځانګړي 19 پروګرامونه هم وړاندې کوي. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان حکومت د 1200 ټیبیلو په ضد د بیل نه جمع کولو پر ضد درج شوی مقدمه بیرته اخیستې دي. زمینداران یا کروندګر وایي په دې ډیر خوشحاله دي، خو ګڼ شمیر نور ستونزې هم لري. د زمیندار اکشن کمیټي له یو مشر عبدالرحمن بازی سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړي او په سر کې د همدې 1200 ټیبیلو په حق له ورڅخه پوښتلي. عبدالرحمن بازی وایي
دا تر دې د مخه 1200 داسې کنکشنان وو چې د زمیدارانو سره د مخه وو، فعال وو، لیکن د خوشحالۍ په وجه باندې هغه کنکشنان عارضي طور خشک سو یا بند وو. نن د اوبو د کمی او د بجلی د کمی په وجه باندې زمیدارانو هغه بیرته فعال کړي وو. سرکار واغوی ته اجازت نه ورکوي زمیدارانو د خپل ضرورت ته چالو کړي، نو دوی د دې خلاف اف آی آر درج کړي. نو چې کله بیا موږ د وزیر اعلی سره ولیدل او د دوی هم را وغوښته نو بیا دوی دا دغه وکړي او وزیر اعلی دا ورته وویل چې په دې حالات کې زمیدار ته د اف آی آر ورکول دا ډیر سخت مجرمانه قدم دی ولې چې د دوی د بجلی سره ستونزو سره ډیر مخامخ دي لہذا تاسو دا اف آی آرونه چې دی واپس کړئ او دا کم کنکشنان چې دی موږ کوشش کوو چې زمیداران ته دا کنکشنان ورقانوني کړو
عبدالرحمن بازی صاحب مخکې تر دې چې څو کاله په بلوچستان کې وچکالی و او اوس بیا لوډ شیډنګ بیخي زیات کیږي په دې سیمو کې بیا که خاص د پښتنې سیمې ذکر وکم زمینداران او د دوی زمینداری تر کومه ځایه متاثر کړي د دې لوډ شیډنګ
دا وخت په بلوچستان کې د 1.5 میگا واټ د بجلی په بدل کې مست صرف 1.5 میگا واټ بجلی راځي چې یعنی په شواروس کې په سلیمرز ګلټو کې مست صرف د 8-10 ګلټو بجلی راکړي او هغه هم وولټیج دومره کم دی چې د هغه سره زمیدارانو هغه قیمتي مشنری او ترانسفارمران سدل کیږي او دوی د یو ډیر غټ تاوان سره مخامخ دي
بازای صاحب دغه چې تاسو ول لوډ شیډنګ دی مخکې وچکالی یو زمیندارانو وځپل او اوس بیا لوډ شیډنګ دی ستاسو لخوا ډیر وار احتجاج هم سوی دی دغه احتجاج څرنګ راوړی د حکومت لخوا په دې باندې څه په عملي توګه څه سی بیا وکیا
دغه اخیری احتجاج چې موږ وکړی د 28 مارچ د دې سن څه اثرات دادی چې حکومت پر لویه سطح باندې یعنی پر مرکزی سطح هم او پر صوبایي سطح باندې هم دا یو شی محسوس کی نو دا وخت دوی د دې دغه د پاره یعنی د چاورانو د وستلو د پاره او یو مربوطه پروګرام ترتیبوي او تر اوسه پورې خو لا چاوران یا دا محفوظ دي لیکن دا دي چې بیرته سرکار په رون بیا ګیس دین بند کړی دي دا وخت بیرته زمیداران د یو ستونز سره مخامخ دي
اخیرانه پښتنه مده او هغه دا چې د لوډ شیډنګ په اخوا د بلوچستان زمینداران نور کوم ستونز لري که یو څو دغه سره په ګوته کړی
لاغه علاوه موږ په دیګر د صوبه کې چې موږ تقریبا 15,00,000 ټن سیب لرو هر کال او هغه ټول ضایع سي او ډیر د بدقسمتۍ خبره ده چې په 15,00,000 ټن کې صرف 10,000 ټن چې دی هغه بار بل ته سوي دي نور ټیل په دې ملک کې ضایع سي یا په کم قیمت خرڅیږي نو که دا یو د سیب په د سپاکېدنګ یو مشین دلته ولګول سي نو دا به زموږ د زمیندار نو د پاره یو ډیر لوی فائدہ مند شي او سره لدې چې کول سٹورونه جوړ سي او روډونه چې دي د لمزکو سره سیده تر مارکیټ پوری دا روډونه ډیر جوړ سي نو دا به د زمیدارانو په ډیره غټه مفاد کوي
په بلوچستان کې د زمیندار اکشن کمیټي یو مشر عبدالرحمن بازی وو چې د مشال رادیو د خبريال خدای نور ناصر پښتنې جواب ولی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې اوس نه یوازې تاسو د ریډیو بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ دا وخت سوی دی د لندو خبرونو او د خبرونې د پای شي بیره رسیدلې دي عبدالحی کاکړ به تاسو ته لند خبر نو اوروي
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د امریکایي ډرون بریدونو د درول لپاره به نړیواله ټولنه پر امریکا د فشار اچولو لپاره قایله کوي په نیپال کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکي نن سهار د نامعلومو کسانو په ډزو کې ژوبل شوی دی د پولیسو په نامه موټر سایکل سپرو محبوب آصف درې ګولې وبښتي او د پیښې د ځای په تشته کې بریالي سو ډاکټران د نموړي حالت له خطر بهر شوې د نیټو سیکرټري جنرال نن په برلین کې د سازمان د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې په محل ویلي چې ترڅو په لیبیا کې د کرنل قذافي ځوابونه ولسی وګړي په نشه کوي تر هغه به د فضايي بریدونو ته دوام ورکوي د نړۍ پنځو لوی اقتصادي هیوادونو مشرانو نن د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده د جاپان بچا په لومړي ځل د زلزلې او تسونامي ځپلو سیمو سفر کړی دی نارین اکټیویټ زره کسان وژلي او 1,00,000 زره بې کوره کړی دي د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې هغه خپل هیواد ته په لوی پیمانه مهاجرت نه بلکې ش مهاجرت واړی.
گران اوریدونکو لدې سره سم د مشال ریډیو نننی نه ساته خبرونه پاتر سیږي. د سبا سهار تر 9 بجو د مشال ریډیو ټول همکاران ساسو له درانه حضور اجازه غواړي. د خدای په امان، شاد او آباد اوسئ.